افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. وبوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په ارګ کې په قطر کې د جوړیدونکو غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې دا د دوی لپاره یو فرصت دی چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشه جلال زیدا خبرونه اوروي.
په ارګ کې نن د دوحې د کنفرانس او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غونډه کې خبرې وشوې. د افغانستان د سولې ولسي حرکت غړي به د اوربند لپاره لاریونونه پیل کړي. او د فرانسې حکومت نن ویلي چې د نوتردام کلیسا د برج او د چت یوې برخې د بیا جوړولو لپاره به د ټولې نړۍ په کارپو او پاخه مهندسان راغونډ کړي. پوره خبر نواوري پارک کې نن د دوحې د کنفرانس او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غونډه وشوه. د افغانستان جمهور رئیس دې غونډې ته وویل چې افغانانو ته دا یو تاریخي فرصت دی چې باید ګټه ورڅخه واخلي. اشرف غنی قطر ته روان پلاوي غړو ته وویل:
تاسو هغه ماموریت شروع کوئ چې ولس ورته څلمښت کاله صبر کړی. تاسو زه چې د دغه ولس ورکه ترلاسه هغه ورکه دوامداره تلپاتې او باعزته سوله.
ولسمشر اشرف غنی وویل چې د افغانستان په جګړه کې غالب او مغلوب نشته او د سولې ټینګېدل به د افغانانو د ماشومانو لپاره ګټوي. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لپاره کنفرانس د جمعې په ورځ جوړیږي او د یکشنبې تر ورځې به دوام کوي. د افغانستان له لوري به 2500 کسیز پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې کوي. د طالبانو له لوري نن په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دوی توقع لري چې دا کسان به خپل نظر څرګندوي او د حکومت استازیتوب به نه کوي. د طالبانو له لوري د دغه پلاوی د غړو د زیات شمیر په اړه هم ویل شوي دي چې کوربه هیواد د دومره کسانو د منلو لپاره تیاری نه لري. د طالبانو ویندوی په یوه بیان کې ویلي داوره یا میله نه ده، بلکې لمخکې تنظیم شوی کنفرانس دی. په افغانستان کې د حمل میاشتې لاتمې راهیسې د سختو سیلابونو له امله 134 تنه مړه شوي دي. د طبیعي آفتونو لپاره د افغانستان د دولت وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن ازادي راډیو ته ویلي چې په سیلونو کې 16 تنه زخمیان شوي او 13 تنه ورک دي. حیدری ویلي شل ولایتونه سیلونو سخت ځپلې دي. چارواکو په وینا د سیل او شدید باران له امله تقریبا 9000 کورونه یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا تخریب شوي دي. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت په د اوربند لپاره لاریونونه پیل کړي. د دې حرکت غړي به حکومت له لوري د خالد او د وسلوالو طالبان له لوري د الفتح په نوم پوځي عملیات وغندي او د سولې لپاره به خلکو ته په لاریونونو کې بلنه ورکوي. د دې حرکت غړي ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سوله ییزو لاریونونو لړۍ به سبا له خوسته پیل کړي.
ټول ولس په دې تم او چې د جګړې ښکلارخونه به اوربند لامه وي. نه بعد مرغ نه یوازې دا چې د جګړې ښکلارخونه اوربند لامه کړ، بلکې د خالد او د فتح په نوم نوي عملیاتونه پیل کړل. چې نه بعد مرغ په دواړو عملیاتونو کې هر ورځ موږ خلګونه انسانان ګران وژل کېږي. د دوغو لاریونو پر مهال د افغان حکومت له لوري د خالد عملیاتو غندنه کوو او د طالبانو له لوري د الفتح عملیاتو غندنه کوو.
په دې اړه وروسته په خبرونه کې له شاغلي وطن دوست سره مرکه لرو. او په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د جګړې په اړه پر یو فلم چې ټاکل شوی تر راتلونکو دریو نو یو به ننداري ته وړاندې سي سخت انتقادونه شوی دي. پر دغه فلم باندې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د پخواني شوروي د قوا او قومندان سخت انتقاد کړی دی. پر دې فلم باندې نیوکه شوی دی چې دا یو روسی فلم جوړونکي جوړ کړی دی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي د عسکرو د فعالیت په اړه داسې تصویر وړاندې کوي چې د روسیې د ملي ارزښتونو خلاف دی. دغه منتقدینو غوښتنه کړې چې دا فلم دی نه خپریږي. په دې اړه د ازادي راډیو پر پاڼه باندې تاسو مفصل رپورټ اوریدلای سئ. د فرانسې حکومت نن وویل چې د نوتردام کلیسا د برج او د چت د وی برخې د بیا جوړولو لپاره به لټولې نړۍ په کار پوه او پاخه مهندسان راغونډ کړي. د نوتردام په کلیسا کې د دوشنبه په مازدیګر ورولګېد چې یو برج ونړید او د کلیسا سقف یا چت زیاته برخه وسوځېده او تخریب شول. د فرانسې صدر اعظم ادوارد فلیپی نن په پاریس کې خبریالان ته وویل
دې لا سمن پروشن نو پریزنترون
دوی وایي راتلونکې اونۍ به موږ یوه طرحه د کابینې غونډې ته وړاندې کړو چې د کلیسا د جوړولو لپاره د پیسو د راټولولو قانوني چوکاټ به رامنځته کړي. داسې یو قانون چې د دې لپاره د پیسو د مصرف شفافیت او د دغو پیسو ښه اداره به پکې تضمین شي. د فرانسې جمهور رئیس پرون له خپل ولس سره ژمنه وکړه چې په 5 کلونو کې به دا تاریخي اثر بیا ورغول شي. د کاتولیکو مسیحیانو پر دې کلیسا 200 کاله کار شوی وو او د 12مې پېړۍ په نیمایي کې جوړه شوې وه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په 2 ورځني سفر په روسیه کې دی. نن د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د هغه د کتنې رپورټونه خپاره سوي. رحمان نن په مسکو کې د میشتو تاجکان د ټولنې له استازو سره په خبرو کې ویلي وو چې له پوتین سره به په کتنه کې د مهاجرت اصول د کار لپاره د مهاجرت اصول او په روسیه کې د میشتو تاجکانو د ګټو او حقونو په اړه بحث کوي. او په اندونیزیا کې نن د جمهوری ریاست پارلمان شاروالیو او د ولایتي شوراګانو ټاکنې وسوې. د دغو انتخاباتو نتایج به د می د میاشتې تر پایه څرګند شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. افغان ولسمشر نن په ارکی د قطر د غونډې په اړه د جوړ شوی د قطر د خبرو په اړه د جوړ شوی غونډې برخوالو ته وویل چې دا غونډه تاسو لپاره یو فرصت دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره هڅه وکړئ.
شما در قطر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ملت واحد و عظیم افغانستان نمایندگی میکنید.
افغان دولت قطر ته 250 کسان استوي. د طالبانو یو سرچینه بیا ویلي چې د لیست شمیر ته په کتو ښایي د قطر غونډه تحریم کړي. د اروزګان ولایت مدني ټولنې او نورو فعالانو بیا په یوې غونډه کې په استول کیدونکو پلاوي پر لست انتقاد وکړ چې ولې ډېر د جګړې قرباني دغه ولایت چې ډېر د جګړې قرباني شوی یو استازی هم پکې نشته.
ځکه زموږ سوځي په اور کې موږ یو او نمایندګي مو نور څوک کوي.
له هلمند د راولاړ شوي ولسي حرکت مشر بسم الله وطن دوست بیا وایي چې ولسونه باید نور د سول لپاره غږ اوچت کړي.
پر ټول ولس حق وو چې نور وخت دی نه چې په کور کې چوپ پاتې شي. ټول باید راووځي غږ پورته کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې متحده عرب اماراتو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه پریکړه وستایله چې د کانګرس یو پریکړې لیکې ویټو کړی دی. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې په 0.5 صفه اوازې اورېدلی شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن په ارکی په یوه غونډه کې په قطر کې له طالبانو سره د راتلونکو غونډې په باب خبرې وشوه. د افغانستان دولت له طالبانو سره قطر ته د خبرو لپاره یو د 250 کسیز پلاوی لست جوړ کړی دی. افغان ولسمشر نن په ارکی په جوړ شوې غونډه کې د غونډې ګډونوالو ته وویل چې دا غونډه د دوی لپاره یو فرصت دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره هڅې وکړي. د حکومت یوې سرچینې هم ویلي چې پریکړه شوې ده چې د قطر غونډې ته به ټول 250 کسان استول کیږي. د قطر د غونډې د پلاوي د لست له خپرېدو وروسته طالبانو په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د حکومت لسته په کتو ښایي طالبان د قطر غونډه تحریم کړي. نور به د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو ویلي چې د قطر په ناسته کې هیڅوک اجازه نه لري چې د حکومت نظر څرګند کړي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي د قطر د راتلونکي ناستې کوربتوب د افغانستان اسلامي جمهوري دولت کوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ټول ګډون کوونکي کسان سبا د پنځشنبه په ورځ له غرمې وروسته د قطر په لور حرکت کوي. تمه ده د جمعې په ورځ د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالب استازیو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مشورتي غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغان حکومت د سه‌شنبې په ورځ د 2500 کسانو نوملړ خپور کړ او دغه حکومتي سرچینه وایي حکومت پریکړه کړې چې د قطر ناستې ته ټول اعلان شوي 2500 کسان استول کیږي. خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه افغان پلاوی په شرکت سره ښایي دغه ډله د قطر ناسته تحریم کړي. دغه سرچینه همدا شان وایي چې دوی یو 240 کسیز لیست د قطر دولت ته ورکړی او څو له افغان حکومت سره شریک کړي، خو زیاتوي چې د دغو کسانو نمونه په اعلان شوي لیست کې نشته. د طالبانو دې سرچینې زیاته کړي چې دغه نوملړ حکومتي دی او دیکته شوی دی څو دغه کنفرانس بې نتیجې پای ته ورسوي. بل خوا ځینو افغان سیاستوالو په دې ناسته کې د نه ګډون اعلان کړی دی. د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس عطا محمد نور خپور شوی نوملړ فرمایشي بللی، خو په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د تخنیکی او شخصي دلایلو له امله په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشری مانی وایي چې د قطر د همدې ناستې په تړاو د پخلاینې د شورا د مهمو غړو او ولسمشر ترمنځ په ارګ کې ناسته وشوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ناستې ته وویل
امروز برای اولین بار
دی وایي نن د لومړي ځل لپاره د دې زمينه برابر شوې چې له مقابل لوري سره هر اړخیز بحثونه ولرو. تاسو په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د افغانستان واحد او عظیم ملت استازیتوب کوي. د هر ماشوم، هر ښځې، هر نارینه او د هر شهید کورنۍ او د هر افغان د حقونو استازیتوب کوي.
افغاني نمائندګي وکړي.
محمد اشرف غنی قطر ته د روان پلاوی غړو ته وویل طالبان قانع کړي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره له مذاکراتو بغیر بل لار نه لري او د جنگ د ختمولو لپاره بل نقصه نه پیدا کیږي. خاغلی غنی وویل چې د افغانستان په جګړه کې غالب او مغلوب نشته او د سولې ټینګیدل به د افغانانو د ماشومانو لپاره په ګټه وي. که څه هم تمه کیږي چې د قطر ناسته به د روان اپریل میاشتې په 19 نیټه پیل او تر 23 نیټې به دوام وکړي، خو د طالبانو په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې یاد ناسته به د اپریل په 16 او 23 نیټه کیږي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شنون کې حمید عزیزی قطر ته د تلونکي پلاوی جوړ شوی نوملړ ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د سولې د راوستو اراده نه لري. دی وایي خپله د 250 کسانو انتخاب پر طالبانو د فشار یو ډول و، خو طالبانو برعکس په یو ډیر قوي ډیپلوماسۍ سره داسې غبرګون وښود چې حکومت یې د عامه افکارو او بېلابېلو اړخونو تر فشار لاندې راوست. زه فکر کوم چې یا خو به په ټوله کې دا ناسته بیخي جوړه نشي او یا کېدای شي وځنډېږي. د ولسي جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو چارو د کمیسیون یو غړی ګل پاچا مجیدی هم د حکومت له لوري دغه خبر شوی نوملړ ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي چې په دې نوملړ کې باید داسې کسانو ته ځای ورکړل شوی وای چې طالبانو ته قناعت ورکړی وای تر څو جګړه پای ته ورسوي. خدا چې د قطر راتلونکي ناسته به د افغان سولې له پروسې سره کومه مرسته وکړي کنه، هغه پوښتنه ده چې له دې ناستې وروسته ورته ځواب ویل کېدای شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قطر ته د استول کېدونکو پلاوی په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست پرون د افغان چارواکو په ګډون د دې هېواد بېلابېلو قشرونو د استازو د نومونو یو 250 کسیز لیست خپور کړ. طالبانو د دغه لیست خپرېدو په وړاندې نن په خبره کړې اعلامیې کې وویل چې هغه حکومتي چارواکي چې په دغه لیست کې شامل دي او که قطر په غونډه کې ګډون کوي دوی به د حکومت استازیتوب نه کوي. په خبره شوې اعلامیې کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دوی دا روښانه کوي چې د دې کانفرنس تنظیمون کو په تحریری او شفاهي ډول دا واضح کړي چې په دې کانفرنس کې هیڅ ګډونوال بده کابل د حکومت استازیتوب نه کوي. د هغه په وینا که کوم چارواکی ګډون هم کوي هغه به په انفرادي توګه خپل نظریات بیانوي. مجاهد پلاوی د غړو د شمیر زیاتوالي ته هم اشاره کړې او ویلي چې د دې کانفرنس تنظیمونکي پلان نه لري چې دومره شمیر کسان له کابل ومني او په دغه کانفرنس کې د دومره کسانو ګډون معمول هم نه دی. د طالبانو ویان دغه راز ویلي چې دغه کانفرنس له مخکې تنظیم شوی او هغه داسې نه دی لکه په کابل کې چې خلک د واده محفل ته غوښتل کیږي. په پام کې ده چې دا غونډه د کانفرنس د روانې اونۍ د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي، خو طالبان ویلي چې د شنبې په ورځ به دا غونډه کې که چیرې هغه هم وشي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه د طالبانو له پلاوي سره 15 ځلې خبرې مخته وړي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د دولت له لوري د داسې پلاوي په ګمارلو ټینګار کوو چې په ترکیب کې د افغاني ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازي شامل وي. خو د دغه په دغه اوږده لیست د افغانستان دننه له یو شمېر اړخونو هم انتقادونه شوي دي. مخکې په راپور کې مو هم په دې اړه واورېدل. دغه راز د اروزګان ناامنه ولایت د ولایتي شورا یو شمېر مسؤلین او یو شمېر مدني فعالان چې نن د ولایت په تالار کې راغونډ شوي وو، هم د کابل په کابل کې پر چارواکو انتقاد وکړ چې د قطر په غونډه کې د اروزګان خلکو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت خلکو تر ټولو زیات د جګړې قرباني ورکړې ده. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ترین کوټه راپورټ لري.
د اروزګان ولایت خلک وایي چې د جګړې زیات قربانیان دوی دي، خو دولت په یاد کانفرانس کې دوی ته هیڅ وانډه نه ده ورکړې. د دغه جګړه ځپلې ولایت خلک وایي چې مرکزی اداره له دوی سره د مور او میرې چلند کوي، او دغه راز یې د سولې په خبرو کې هم له پامه غورځولې دي. له ډلې یې د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادیمزوی، مدني فعال جاوید خپلواک او مدني فعال سادیه د یو مطبوعاتي کانفرانس پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
روزګان چې ډیره قربانی ورکړې، اتلس کاله قربانی ورکړې، او نور ولایات چې یو کال یا دوه کاله قربانی ورکړې ده، هغه په د قطر په غونډه کې تر ټولو ډیر استازي لري چې هغه قربانی لږ ورکړې ده، او هغه خلک چې قربانی ډیره ورکړې ده لکه روزګان، هغه د قطر په ناسته کې هیڅ ګډون نه لري.
موږ تقریبا 90% 80% خاوره د اوس د طالب څه ده، یعنی روزګانۍ به ډیر موثر تمام سي وای تر نور ولایتو، تر کسانو هلته به ښه خبرې کړې وای، هلته به ښه نمائندګي کړې وای، ځکه هغه سوځي چې ور پر بل پر موږ دا ور بل دي داسې ولسوالۍ لرو چې نه کاله د طالب واکمنی و باندې هغه کسان ښه درک لري د افغانستان د وضعیت څخه چې ولاړ سي هلته خبرې وکړي.
اصلا غمونه چیرې ټول روزګانیانو لیدل دي؟ په دې ولایت کې ډېر غمونه په دا ټول هیواد کې ټول روزګانیانو لیدل دي، ول چا نه لیدل.
د ولایتي شورا یو شمېر مسؤلین او یو شمېر مدني فعالین چې شمېر یې لسګونه ته رسېدي، د چهارشنبې په ورځ د ولایتي شورا په تالار کې راغونډ شوي وو، او پر مرکزي ادارې غږ وکړ چې دوی ته د پیاد کانفرانس کې ونډه ورکړي.
موږ د رئیس جمهور څخه خاصه غوښتنه ده، د رئیس صاحب جمهور څخه چې روزګان ته خاصه پاملرنه وکړي، او روزګان ته یو څوک ورکړي چې هغه د قطر په غونډه کې اشتراک وکړي، ځکه زموږ سوځي په اور کې موږ یو او نمائندګي مو نور څوک کوي.
هیله مو دا ده د مرکزي دولت څخه چې کومه قرباني چې روزګانیان ورکړې ده هیڅ ولایت شاید نه ورکړي. اولین بمبار د خارجان د افغانستان کې په 2002 کال کې د دیراوت ولایت د دیراوت ولسوالۍ په ککرک سیمه کې وسوه چې ودونه بمبار کړ، چې خپل کرزی صاحب هم بیا دلته
هیله کو چې زموږ ولایت تر ټولو بد حالت چې دی زموږ په ولایت کې دی. موږ غواړو چې زموږ د ولایت څخه هم ښځینه او هم نارینه د قطر غونډې ته دعوت شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنۍ ته په یوستولې لیکې ویلي چې د دولت له لورې یاد کانفرانس ته د 250 کسانو معرفي کول په دې معنا دي چې د سولې هڅې تخریف کړي. دا په یاد لیکې ویلي چې په یاد کانفرانس کې له خپاره شوي لیست څخه به یو شمېر کسان په نښه کړي چې په یاد کانفرانس کې به ګډون وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا په دې پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې څیړو. مخکې مو د اروزګان ولایت د اوسیدونکو شکایتونه واورېدل چې وایي حکومت قطر ته په 250 کسیز پلاوي کې دغه خلک چې هستوي یوې هم د اروزګان ولایت استازیتوب نه کوي، د هغه ولایت چې تر ټولو ډېره قرباني په دې جګړه کې ورکړې ده. دغه راز د اروزګان د څنګلوري هلمند ولایت څخه راپاڅېدلي د سولې ولسي حرکت هم تر ډیره له همدغو هڅو سره هم غږ دی او وایي چې ولسونه باید نور خپل غږ اوچت کړي. د دې حرکت غړي به د حکومت له لوري د خالد او د غراز د وسلوالو طالبانو له لوري د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو د پیل د غندلو لپاره سوله ییز لارینونه وکړي. دا خبره د دې حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه. فرشته جلال زی له ښاغلي وطن دوست سره مرکه کړې او په پیل کې د خپلو روانو هڅو په باب وایي.
پر ټول ولک شخص و چې نور وخت دی نه چې په کور کې چې پاتې شي ټول باید راوځي. راپورته کې او د جګړې ښکېل اړخونو څخه جدي وغواړي چې نور افغان وژنه ورو وژنه پای ته ورسي.
نو وطن دوست صاحب خو چې تاسو د سولې لپاره د اوربند لپاره کوم ولسي اعتراضونه وکړل چې پیاده ولاړاست د افغانستان د یوې څنډې څخه تر بلې څنډې، هغه کوم نتیجې داسې خاص ورنه کړه؟ جنگ لا هم روان دی او ستاسو خبره چا ونه اورېدله؟ ظاهرا
ځکه ما اورېدل سوی دی په نړیواله کچه چې کوم خبرې شروع دي فقط په مسکو کې چې کومې ناستې وي دا د همدې ولسي حرکت څوک دا د همدې ولسي حرکت غږ او دا ځخ خپل ښاغلي خلیلزاد ومانه چې د سولې سړې خبرې پی پی ام را تازه کړې. د سولې ولسي حرکت د دې جوګه چې د سولې خبرې نړیوال سټیج ته ورسولې او په نړیوال سټیج د طالبانو افغان حکومت او امریکا سره ناستې او د سولې په اړه خبرې سره کوي.
وطن دوست صاحب تاسو د خلیلزاد سره تاسو وکتل تاسو د دې څه درته ویل چې ولې اوربند نسی کېدلای که د سولې خبرې کوي نو اوربند هم باید وکړي؟
په افغانستان کې شاوخوا 30 کاله جګړه پاتې شوې ده. په 30 کاله نه مده کې نږدې هر هیواد خپل جاسوسان روزلې دي. دلته ډلې ډلګې جوړې کړې دي. دلته یو شمېر هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي ځکه چې د هغوی د ټولو ګټې په جګړه کې نغښتې دي.
تاسو ته خلیلزاد
لومړی غوښتنه دا وه چې هغه زموږ پرېکړه لیک چې ژر تر ژره باید اوربند اعلان شي د سولې لپاره پر یو مرکز باندې جدي هوکړه وسي چې طرفینو ته د باور وړ وي او بل دا چې د جګړې ښکېل اړخونه افغان حکومت طالبان سره کښېني په ګډه د یو نظام جوړ کړي او وروسته ماده دا چې کچېرې جګړه پر بیره چې د بهرنیانو سره بهرنیانو ته د وتلو لپاره محلي شتي همدا دواړي ډلې وټاکي افغان حکومت طالبان.
او تاسو اوس دوه ته ځي ستاسو خطوب دي؟
بلې، د قطر د طرز مسخزانګړې غوښتنه کړې ده. مشکلاوي د قطر په غونډه کې ګډون کوي، دواړه طرفونه اوري او پر سټیج باندې د اولس هغه دردونه شریکوي چې په یو کال موده کې موږ په ګرګشت ولایتونو کې او شاوخوا اویا ولسوالیو کې ورسره مخ شوي یو.
یعنی تاسو د قطر ور دعوت کړې یا حکومت نه یې سر دعوت کړې؟
نه 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 نه، خپل د قطر دفتر هلته چې په خط کې څوک مسولین دي د هغوی لخوا څخه موږ غوښتل شوي یو.
د ولسی حرکت غړی او ویان بسم الله وطن دوستو چې وای ولسونه نور باید را پاتېږي او په افغانستان کې د جګړو د جګړې د پای ته رسېدو او د اوربند ټینګېدو لپاره خپل غږ اوچت کړي. لکه څنګه چې مو واورېدل وطن دوست وایي چې د قطر راتلونکي غونډې لپاره هم د دې غونډې تنظیموونکي دوی اوربللې دي او په دې غونډه کې به ګډون وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ملګری ملتونه بشري حقونه وایي په افغانستان کې له بندیانو سره بد چلند کېږي. ملګری ملتونه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې شکنجه یو څه کمه شوې خو دومره هم نه ده چې په دې برخه کې هغه اصلاحات وګڼل شي. تفصیل یې د اسمت سروان په راپور کې.
ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې له بندیانو سره بد چلند تر یوه حده کم شوی خو لا هم په دې برخه کې اندېښنې پر خپل حال پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما او په کابل کې د بشري حقونو د دفتر په ګډ راپور کې چې نن د شکنجې د بندیز له اختیاري پروتوکول سره د افغانستان د یو ځای کېدو د کالیزې په مناسبت خپور شو ویل شوي چې د جګړې په تړاو په سلو کې تر دېرش زیات نیول شوي کسان د تحقیقاتو په لړ کې شکنجه شوي او بد چلند ورسره شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې دا راپور د افغانستان د 28 ولایتونو په نږدې 80 محبسونو کې له کابو 640 بندیانو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی. دا اداره وایي چې دا مرکې د 2018 کال د جنوري له پیله د 2018 د دسمبر تر پایه کړې دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په داسې حال کې چې تر پخوا د بندیانو شکنجه کمه شوې چې دا د امیدواری خبره ده خو دومره کموالی پکې نه دی راغلی چې هغه کافي او اصلاحاتو ښکارندوی وګڼي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په توقیف ځایونو کې تر ټولو عامه شکنجه د اعتراف اخیستلو لپاره د نیول شویو کسانو وهل ټکول دي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې د افغانستان په بیلابیلو توقیف ځایونو کې د شکنجې په اندازې کې توپیر شته. دې راپور په کندهار کې د ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې د شکنجې ځانګړې یادونه کړې او ویلي دي چې هلته د تورن د ساله بندولو رانیولې تر برخي شاک د تناسلي آلې تر کشولو او سرچپه ځړولو پورې راز راز شکنجې ورکول کیږي. راپور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامه چې یا ماموتو له قوله ویلي چې په وروستیو دو کلونو کې د شکنجې د کمولو او مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت د اقداماتو هرکلی کوي، خو افغانستان لا هم د شکنجې له یو مخ بندولو سره اوږده لار په مخ کې لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده عربی اماراتو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه وستایله چې د کانګرس یو پریکړه لیک ویټو کړی دی. دغه پریکړه لیک د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف څخه چې متحده عربی امارات هم یو مهم غړی دی د امریکا پوځي ملاتړ پای ته رسو. سپینه مڼې وایي ولسمشر ترامپ د سیشن بی پورز د کانګرس دغه پریکړه لیک ویټو یا رد کړ. تفصیل دی سلیمه مسلی پر پورت کې.
د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د کانګرس د پریکړه لیک ویټو کول وستایل. شغلی قرقاش نن سهار په ټویټر کې لیکلی د ولسمشر ترامپ لخوا په یمن کې د عرب ائتلاف د ملاتړ څرګندول یو مثبته اشاره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا د پای ته رسېدو غوښتنه پکې ایستلې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ترامپ د سه شنبې په ورځ دغه پریکړه لیک ویټو کړی دی. دغه پریکړه لیک د کانګرس استازو جرګې ته په اپریل او مشرانو جرګې ته په مارچ میاشت کې سپارل شوی و چې دواړو تصویب کړی و. د کانګرس غړي د ولسمشر ترامپ لخوا د پریکړه لیک ویټو په هغه صورت کې ردولی سي چې په دریو کې دوه برخې استازي ملاتړ وکړي. ولسمشر ترامپ پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي و چې دا پریکړه لیک غیر ضروري دی او یو خطرناکه هڅه ده چې د قانوني صلاحیتونه کمزوري کوي. شغلی ترامپ په یمن کې د امریکا د حالت مهم بللی او ویلي دي چې دا د هغو څه باندې 80,000 امریکایانو د خوندیتوب لپاره مهم دی چې د ائتلاف په ځینو مشخصو غوړو هیوادونو کې دیره دي. د پریکړه لیک ملاتړی وایي په یمن کې د امریکا د حالت له هغو قانوني اصولو چې مرجع کانګرس ته نو ولسمشر سرغړونه کوي. دوی وایي کانګرس باید دا پریکړه وکړي چې امریکا کله په جګړه کې ځان ښکیل کړي. بلخوا ډیموکراتان استدلال کوي چې د کانګرس له اجازې پرته د یمن په شخړه کې د امریکا د حالت غیر قانوني دی. د یمن هغه حکومت چې سعودي عربستان او د هغه پوځي متحدان ملاتړ کوي له 2015 د کال راهیسې د هغو حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي چې د ایران ملاتړ ورسره دی. په دې جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي او 14 میلیونه نور د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
تاسو له پیغامونو
پاکستان ول سوالی څخه خبرې کوم. دا تر ډیر سلامونه سړي خلک ته قانونونه رسولي دي. دا د مزارشه د تلوړو مقامات پر ور رسوه چې موږ سره کومه کونه وکي و دا سلامونه راوړل د خلکو په جریب سره په ځکه وړې دي. کورونا وړې دي، ساروي وړې دي، مالونه او درختې وړې دي. د ازادي راډیو څخه ډیر مننه کوم کزما ما دا راواز نه شرکې او تلوړو مقامات پر ور رسوه.
السلام علیکم. د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ سره پټه ماسکیم. د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ او د اریوب زازی ولسوالۍ د اریوب زازی ولسوالۍ د اجر ولسوالۍ وګړي ورسي عمل ته موږ د اریوب زازی ولسوالۍ اسکار نشي او ما استاش دې موږ پیسې در باندې پیسې یو طالب تور باندې ا طالب اوس ساخه ته نه ورځي او دلته ناراضي اوس د اریوب زازی او د اجر ولسوالۍ لارې باندې دي دې خیمه خوښ کیږي چې د لارې به تخلاص کی او د حکومت ته تر شي می
سلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خو طرف سره پیغام پرېږدم چې دغه د شکاپور دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سرویس یې د زموږ غو وادي سره ته ورسوي چې دا کوم خیانت یې کړی دی. د پیسې خوړلې سرویس درې کاله کېږي چې دا اوس پورې ورور یو کار نه دی پر کړی. دغه یو جغالو دا خشتي چې پر د سړکانو باندې خرڅېږي، دغه سمیټو دغه بلایو بوتل خرڅېږي، چې خالي ده دغه کچکه دغه خاینان دغه ونیسي، دا مامورین دي هر څوک دي ښاروالۍ نه پرځي. تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی. هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول، هغه دوکانونه یې شاته کړه. ورور د سړک کار یې نن سبا نن سبا یو شکاپه دروازې سره د یو متر قدر ټوټه ده چې په دغه کې انسان تللی. دغه ورور تاسې وانی صاحب ته دا غږ ورسوئ چې وانی صاحب خپله راشي، ورور دغه وویني، دغه اوس دغه خلک مخلوق ټول په عذاب دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښو. کور مو ودان، پیغامونه تاسو ستاسو تل خبرو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو بل خبري مجله د ازادي رادیو پاتې د زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. خو مایکروفون خپل همکار فرش